د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولسه خبرونه له همدې شبي پیل شوې. نور یاس نور يم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د سیشن به ورځ د 1400 هجری مریز کال د جدي 15 د 2010 میلادي کال د جنوري د میاشتې 15 سره برابر ده. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونو ته. د امریکا خبری رسنۍ خبر ورکوي چې هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په ځان وژونکي حمله کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا CIA وطنه مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو لپاره جاسوسي کوله او په خټه اردنۍ دی. ټاکل شوی د افغانستان ولسي جرګې نن د ولسمشر کرزي د نوي فرمان په اړه چې د جرګې د ژمنۍ رخصتۍ او د ځنډېدو غوښتنه کړې بحث وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې لوړ رتبه ملکیان وګماري څو د سیاسي او پرمختیايي چارو د ښه هماهنګ کولو سره مرسته وکړي. هغه پنځو امریکایانو چې په پاکستان کې توقیف شوي دي د تروریستي حملو د ترسره کولو د پلان خبره رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې په یمن کې حالات د سیمې او نړۍ ثبات ته ګواښ متوجه کړی دی. په یمن کې د امریکا او بریتانیا د سفارتونو له تړل کېدو وروسته فرانسې هم خپل سفارت په یمن کې وتاړه. پر یادو شوو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز هم په خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه کوو. د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی چې هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په ځان وژونکي حمله کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا CIA وطنه مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو لپاره جاسوسي کوله او اردنۍ و. د امریکا NBC نیوز ټلویزیونی کانال د لویدیځو استخباراتي چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د ځان وژونکي هویت ښیي چې هغه همام خلیل ابو ملال البولوی نومیږي. 16 کلن ډاکټر او د اردن د زرقاء اوسیدونکی و. راپورونه وایي نوموړی د القاعده خواخوږی و چې وروسته ونیول شو او د اردن د استخباراتو ادارې وګماره او ورته دنده ورکړه چې د القاعده د لوړې سطحې په مشرتابه کې نفوذ وکړي او د دې شبکې د مرستیال ایمن الزواهری د اوسیدو ځای مشخص کړي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په خپل راپور کې اوروي چې د بهرنیو خبری اژانسونو پر مټې چمتو کړی. مهرباني
مننه نوري صاحب. د امریکا یو ټلویزیون NBC دا خبر په لومړي ځل خپور کړ. د راپور په حواله د خوست په دې ابریت کې د CIA وک مامورین ووژل سول. څلوري افسران او درې د یوې قراردادي کمپنۍ ساتونکي ول. د امریکا د استخباراتو د یو پخواني چارواکي په وینا د اردن د استخباراتو یو افسر علي بن زید هم په بریت کې ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وویل بریت کوونکی 16 کلن و او همام خلیل ابو ملال البلوی نومېدی چې په اصل کې یو ډاکټر او د اردن د زرقا اوسیدونکی و. زرقا د القاعده ډلې د هغه مشر ابو مصعب الزرقوي استوګنځی دی چې دغه مشر په عراق کې ووژل سو. همام خلیل ابو ملال د خوست دې پوځي اډې ته د معلوماتو ورکولو دپاره وربلل سوی و چې د CIA خوندي مرکز ګڼل کېږي، ځکه د ویلي ول چې د اسامه بن لادن د مرستیال ایمن الزواهری په اړه معلومات لري. حاجي یعقوب چې ځان په پاکستان کې د طالبانو یو ویان معرفي کوي، په یو انټرنیټ پاڼې کې بریت کوونکی همام خلیل محمد معرفي کړ چې د پوینا په ابو دجانه الخراسانی هم مشهور و. خو د یعقوب دغه خبرې کومه مستقلې سرچینې نه دي تایید کړې. د استخباراتو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا کله چې البلاوی په خوست کې دې اډې ته داخلېدی د هغه تلاشي وانخیستل سوه. تر ننوتلو شیبه وروسته یې چاودنه وکړه. خو د امریکا د استخباراتو د پخواني چارواکي ویلي دي یوه پوښتنه اوس هم بې ځوابه پاتې ده. د راپور د ترلاسه کولو لپاره ولې پر یوه وخت دومره ډېر کسان پر دې سړي راټول سوي ول؟ د اسوسییټډ پرس په وینا تر دې مخکې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یوه یا دوه مامورینو له ترجمان سره یو ځای له دغسې کسانو څخه کتل او معلومات ورڅخه ترلاسه کول. د اردن حکومت یو چارواکي وویل له دې ځان وژونکي بریت کوونکي سره د اردن حکومت ارتباط نه درلود. هغه ویلي دي د اردن حکومت نسي تاییدوله چې بریت کوونکي په رښتیا هم د اردن اوسیدونکي وو.
صالح صاحب له تاسو نه مننه د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی چې هغه ځان وژونکو چې په افغانستان کې په ځان وژونکو حمله کې د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA وطن مامورین او د اردن د استخباراتو یو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو لپاره جاسوسي کوله او اردنی و. راپور نوایي د اردن چارواکو ظاهرا ګمان کاوه چې هغه د تغاړې خي و چې د اردن او امریکا خواته ورواوړي، خو داسې ښکاري چې هغه هیڅکله هم د تروریستي ډلې ته شا نه ده کړې. البلوي د تېرې چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د اډې دننه په ځان پورې چاودېدونکو مواد والوزول چې اووه تنه د CIA مامورین او یو خپل اردنی لارښود ووژل. د اردن خبري رسنیو د وژل شوي چارواکي نوم علي بن زید ښودلی دی. د امریکا د استخباراتو ادارې CIA د امریکا د خبري رسنیو د دغو خپاره شوو راپورونو په اړه له تفسیرو کولو ډډه کړې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یو رپورت کې چې پرونی خبر کړی وایي د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې لوړ رتبه ملکان وګماري څو د سیاسي او پرمختیايي چارو د هماهنګ کولو سره مرسته وکړي. په دغه رپورت کې دغه راز په دې جګړه ځپلي هیواد کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د نړیوالې ټولنې د هماهنګۍ د جوړښت پراختیا پر ضرورت ټینګار شوی دی. بانکی مون وویل د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د ملکي چارواکو په ګمارلو سره کولای شي چې په تېره بیا د ولایتي بیا رغونې ډلو په برخه کې د سیاسي او پرمختیايي هڅو په برخه کې ښه هماهنګي رامنځته کړي. بانکی مون دغه راز په دې خبرې ټینګار کړی چې د بریالیتوب لپاره پکار ده د نړیوالو هماهنګي باید په مناسب ډول له افغان دولت سره ارتباط ولري. په دې اړه نور حال بیا هم د سالم محمد صالح په راپور کې.
په راپور کې د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې په جنگ ځپلي افغانستان کې د نړیوالو د همغږۍ د زیاتولو پر ضرورت ټینګار شوی دی. بانکی مون د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د نړیوالو د ملکي هڅو پر هماهنګۍ ټینګار وکړ، خو ویل دا هڅې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. سرمنشي یادونه کړې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اوسني استازي کای آیډي چې د کارمدې مخ په ختمېدو ده او په افغانستان کې د نړیوالو ملکي هلو ځلو د همغږۍ مسولیت لري، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما اړتیا لري چې د تجربه کار مامورینو په زیاتولو سره پیاوړي سي څو له مهمو مرستندوی هیوادونو او په کابل کې د دغو هیوادونو له سفارتونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي. د بانکی مون په راپور کې بزغرده ویل سیوی چې د بریالیتوب د لپاره لازمه ده هر راز نړیواله هماهنګي باید د افغانستان له حکومت سره په سم ډول تنظیم شوی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې خبرداري ورکړي که هدف په افغانستان کې بریالیتوب وي نو اوسنی وضعیت دوام نسی کولای. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه او دغه راز د افغانستان حکومت په خپلو نظرونو کې بدلون راولي. کایایډي چې د افغانستان د اسد نهويشتمې نیټې د انتخاباتو په تنظیمولو کې د پاتریاتلو په خاطر انتخابونه پرې کیږي او ټاکل شوی د روان کال د مارچ یا حمل په میاشت کې په افغانستان کې د ماموریت دوره پای ته ورسیږي. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل ماموریت د فعالیتونو په باب معلومات ورکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی ده د افغانستان ولسی جرګه نن د ولسمشر کرزي د نوي فرمان په اړه چې له دې جرګې د ژمنې رخصتیو د ځنډېدو غوښتنه کړې بحث وکړي. ولسمشر کرزي د دې فرمان له مخې له ولسي جرګې غوښتي چې خپلې ژمنې رخصتۍ وځنډوي ځکه چې دی غواړي د کابینې نور وزیران نوي وزیران د ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وپیژني. د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضی زدران پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون د 108 مادې پر اساس صادر کړی دی. غلی زدران په وینا ټاکل شوی دی چې ولسمشر کرزی به ډیر ژر ولسی جرګې ته نوي وزیران وروپیژني. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزی لخوا د کاندید شوی وزیرانو له څلیرشتو وزیرانو له ډلې څخه وو تنو وزیرانو ته د باور رای ورکړه او ولس نور یې رد کړل. لبل خو د افغانستان ولسی جرګه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ترخی چرنې ورسته د ولایتي شوراګانو ورسته نتیجې اعلان کړي. ولسی جرګه دا غوښتنه ورسته تر هغه کړي چې د ولایتي شوراګانو ډیر شمیر کاندیدان په انتخاباتو کې پراخو درغلیو خبرې کوي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو له چارواکو سره د ولسی جرګې پرونی عمومي غونډې ته وربلل شوی و وایي چې دته د ولایتي شوراګانو د رایو په څېړنه کې برخه نه ده ورکړل شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پنځه غړي لري چې دوی افغانان دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل دی راپورته.
ولسی جرګې د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د رایو ترخې او سمې څېړنې پورې د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان نکړي. ولسی جرګه وروسته تر هغې د غوښتنه کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو له امله شکایتونه وشول. حتی د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان ولسی جرګې ته هم خپل شکایتونه وړاندې کړل. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې د غړو له ډیرو بحثونو څخه وروسته وویل چې د ولایتي شوراګانو رای سمې او شفافې نه دي سړل شوی او باید چې وروستي نتایج تر هي سړنې وروسته اعلان شي.
شکایت وجود دارد در 34 ولایت افغانستان کمیسیون باید به رسیدگی بکنه.
دای وی د افغانستان په څلور ډیر شو ولایتونو کې شکایتونه موجود دي. مربوطه کمیسیونونه باید د ولایتي شوراګانو په اړه شته ستونزې حل کړي. که رای بیا شمیري، که لغوه اعلانوي او که سمې داد دوی کار دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ویل کیږي تر څو چې دې ستونزې ته سم رسیدگی ونه شي تاسو د وروستي نتایجو د اعلان حق نه لرئ. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی مولوي مصطفی بارکزی او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس داودلی نجفی هم بلل شوی وو تر څو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه ځواب ووایي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی مولوي مصطفی بارکزی د ولسی جرګې غړو ته وویل د ولایتي شوراګانو د رایو په څېړنه کې د دې کمیسیون د رئیس د مخالفت له امله حضور نه درلود او دوی نشي کولای چې د مشکوکو رایو سړل سم او شفافه وبولي. دوی وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 تنه غړي لري چې 3 تنه بهرانیان او 2 تنه افغانان دي. د مولوی بارکزی په خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کاري طرز العمل لمخې باید د دې کمیسیون په هر فیصله کې د دې کمیسیون یو افغان کارکونکو شامل وي. ل دې پرته د دې کمیسیون شوی پریکړې قانوني بڼه نه لري. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ویل شوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر ګرند کیپن او 2 تنه نور بهرنی غړي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته د ولایتي شوراګانو په اړه د خپل وروستي پریکړې لسپارلو وروسته له دې هیواد څخه وتلې دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د انټن اکسپرس ورسپانې د راپور له مخې د روانې میاشتې د البته د جنوري په پای کې په لندن کې د افغانستان په باب د مرستندویو هیوادونو تر کنفرانس مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د افغانستان د یو سیمه ییز ګروپ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا نظر د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند په وروستیو ورځو کې له خپل هندي سیال اس ام کرشنا سره په ټلیفوني خبرو کې مطرح کړی دی. په دې اړه نور حال د سالم محمد صالح په راپور کې وایي.
انډین ایکسپریس ورسپانه وای له معلومات سره سم میلیبند کرشنا ته ویلي دي چې افغانستان غواړي مخکې تر دې چې په 2011 میلادي کال کې امریکایي او د ناتو د نورو غړي هیوادونو پوځیان له افغانستانه په وتلو پیل وکړي، د هند، پاکستان، ایران او روسیې په ګډون دي یو ډله جوړه سي. د ورسپانې د راپور له مخې ګومان کیږي د هند د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتل سوي چې د لندن تر کانفرنس پورې په دې باب خپل نظر ورکړي. د دې ورسپانې په حواله هند تر اوسه پورې څرګند ځواب نه دی ورکړی او هندي چارواکي په دې فکر کوي چې داسې نه دا وړاندیز په افغانستان پورې تړل سوی وي. له یوې مودې راپدېخوا پر دې نظر د پالیسي جوړونکو له لورې خبرې کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې رسمن مطرح سوی دی. ورسپانه د خبرځای په قول وایي چې د هند لپاره مهمه دا ده چې لومړی د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز ثابت کړي. که چیرې دا تصور ناسم وي چې دا ډله له افغانستان څخه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مسؤلیت منلو دپاره جوړیږي، هند ته به دا ګرانې وي چې د دې وړاندیز ملاتړ وکړي. د انډین ایکسپریس په وینا هندوستان تر ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې پر خپلو ژمنو د اوږدې مودې لپاره ودرېږي او په دې برخه کې هر راز شاتګ خطرناکې نتیجې درلودلی سي. ورسپانه په دوام کې وایي افغانان د داسې یو سیمه ییز ائتلاف غوښتونکي دي چې د دغه هیواد بې طرفۍ ته د احترام کولو پر اساس وي. د دې سیمه ییزې ډلې لپاره پکار ده چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او په دې اړه تفاهم ته ورسیږي چې افغانستان باید بې پرې او بې طرفه وي. انډین ایکسپریس په پای کې د خپلو خبرځایونو په قول لیکي دا نظر هم سچې بریتانیا د کورنۍ سیاسي مجبوریتونو په خاطر د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس جوړولو ته بیړه لري. دا هیواد پر روان کال یعنی 2010 کې انتخابات مخکې لري او د کانفرنس نتیجه د انتخاباتو پر پایلو اغیز درلودلی سي. خو له بلې خوا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې بشپړ سوی نه دی او د کرزي د حکومت ځینې حلقې دې کانفرنس ته لیواله نه ښکاري.
مخکې له دې چې سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو، یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو مطالبو یادونه کوو. د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی چې هغه ځانوژونکي چې په افغانستان کې په ځانوژونکي حمله کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا سی آی ای و تن مامورین او د اردن د استخباراتو یو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو لپاره جاسوسي کوله او اردنی و. ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګې نن د ولسمشر کرزي د نوي فرمان په اړه چې له دې جرګې د ژمنۍ او رخصتیو د ځنډېدو غوښتنه کړې بحث وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې لوړ رتبه ملکیان وګماري څو د سیاسي او پرمختیایي چارو د ښه هماهنګ کولو سره مرسته وکړي. هغو 50 امریکایانو چې په پاکستان کې توقیف دي د تروریستي حملو د ترسره کولو د پلان خبره رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن پرون وویل چې په یمن کې حالاتو د سیمې او نړۍ ثبات ته ګواښ متوجه کړی دی. هغو 50 امریکایانو چې په پاکستان کې توقیف دي د تروریستي حملو د ترسره کولو د پلان خبره رد کړې. دغه 15 تنه د 13 دسمبر د میاشتې په سر کې د پاکستان په ختیځ سرګوده سیمه کې له اسلامي سخدریزو ډلو سره د ارتباط نیولو د هڅو په تور ونیول شول. پر دوی تورې پورې شوی چې له دې ډلو سره یې په دې خاطر تماس نیوه چې په پاکستان کې بالقوه تروریستي عمل ترسره کړي. د دغو تورنو کسانو مدافع وکیل محمد امیر خان خبرلاند ته وویل چې ماکلینو یې نن په محکمه کې له سخت دریزو ډلو سره له ارتباط نیولو انکار وکړ. ای وای ټول تورانو کسانو وویل چې دوی له هیڅ یو غیر قانوني ډلې سره تماس نه دی نیولی. زما منظور القاعده او جیش محمد ډلې دي. د تورانو کسانو د مدافع وکیلانو ډلو وویل ماکلینو یې په محکمه کې وویل چې دوی غوښتل افغانستان ته لاړ شي څو هلته له خپلو مسلمانانو ورونو سره مرسته وکړي. محکمې پرون پولیسو ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د دغو کسانو په وړاندې د تروریزم د تورونو اسناد برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن پر نوویل چې په یمن کې حالاتو د سیمې او نړۍ ثبات ته ګواښ متوجه کړی. کلینتن دا څرګندونې په واشنگټن کې وروسته تر هغې وکړي چې متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د سخت دریځو د احتمالي حملو له ویرې په یمن کې خپل سفارتونه وتړل. کلینتن وویل د امریکا د سفارت د بیرته پرانستلو په اړه پریکړه به هغه مهال وکړي چې حالات ورته اجازه ورکړي. په همدې حال کې یمني چارواکو پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د پایتخت سانا شمال ته په شخړو کې د القاعده دوه تنه مشکوک غړي ووژل. په دې اړه نور حال سالم محمد صالح په راپور کې اوروي.
میرمن هیلري کلینتن په دې اړه پرون خبرې وکړې. هغه وویل په یمن کې د القاعده فعالیتونه زیات شوي او ګواښ تر پولو اوښتی چې منځنۍ ختیځ هم تهدیدوي. نموړي وایي موږ په یمن کې په نړیواله کچه د جګړې هڅې او په دې هیواد کې د القاعده فعالیتونه وینو. دوی دا هیواد پر نورو سیمو د تروریستي حملو دپاره د خپل یو مرکز په توګه کاروي. میرمن کلینتن د قطر له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته دا خبرې وکړې. دوی د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې وکړې چې یمن څنګه باثباته کړي چې په تیر لسیزه کې دغه هیواد د سختو کورنیو جګړو شاهد و. تر دې څرګندونو څو ساعت مخکې د یمن چارواکو اعلان کړی چې د دې هیواد مرکز ته نږدې د القاعده شبکې زیات غړي په یوه برید کې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د القاعده ډلې په وړاندې د یمن هڅې وستایلې چې په عربي ټاپو وزمه کې پیل کړې دي. تیرونی د عربو ټاپو وزمه کې د القاعده فعالې ډلې وویل چې د دسمبر د 15مې د حمله په هڅه کې دوی لاس درلود چې یو 30 کلن نایجیریایي غوښتل په هغې الوتکې کې چاودنه وکړي چې د کرسمس په شپه له امستردام څخه د امریکا دیترویت ته روانه وه. د یکشنبې په ورځ امریکا د یمن په مرکز سنا کې خپل سفارت د امنیتي دلایلو له کبله وتړه. بریتانیا او فرانسې هم ورته اقدام وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خو په الوتکه کې د حمله د هڅه د امریکا د استخباراتو ناکامي وبلله او ویل دا هیڅ کار د منلو نه ده. خو میرمن کلینتن بیا د دې ادارې دفاع وکړه. ویل د بهرنیو چارو وزارت تر خپل وسه کوشش کړی او امریکا باید د امنیتي پروتوکول د پرمختیا لپاره پر دې تړون بیا کتنه ونه کړي.
Based on what we know now, the State Department fully complied with
زموږ د اوسنۍ معلوماتو له مخې د بهرنیو چارو وزارت له تقاضاو سره سم خپل کارونه کړي. کله چې کوم خطر پیدا کیږي نو په مقابل کې به اقدامات کیږي، خو ورسره له هغه چې د کوم جدي خطر خبر ترلاسه او یقیني سي، موږ دې ته ګورو چې دا پروسیجرونه کله بدلونونو ته اړتیا لري. دا نوې کتنه به نن وروسته له هغه پیل سي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له 11 ورځنۍ رخصتۍ څخه راستنیږي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. پرون په یمن کې د امریکا او برېټانیې سفارتونه د دوهمې ورځې لپاره تړلي وو او دغه راز فرانسې هم خپل سفارت وتاړه. دغه سفارتونه ځکه تړل شوي چې امریکایي چارواکي وایي د القاعده شبکې یوه سیمه ییزه ډله په پایتخت د اردن په پایتخت او بهي د یمن په پایتخت سانا کې په لویدیځو اهدافو د بریدونو پلان لري. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې رپورټ اوروي.
د یمن پایتخت سنا کې د امریکا او برتانیې سفارتونه د تروریستي بریدونو د ګواښونو له امله د دوشنبې په ورځ هم تړل شوي وو. یو ورځ مخکې له دې په سپینې ماڼۍ کې د تروریزم ضد فعالیتونو د ادارې مشر جان برینان وویل چې داسې نښې نښانې شته چې د القاعده شبکې یوه ډله د بریدونو پلان لري. موږ پوهیږو چې القاعده زموږ په سفارت او د سفارت په خلکو باندې د برید نیت لري او موږ غواړو ډاډه اوسو چې د خپل سفارت د ډیپلوماتانو او کارکوونکو د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوو او دا یو احتیاطي ګام چې موږ اوچت کړی. خبری آژانسونو په سنا کې د یو امریکایي ډیپلومات له قوله چې خپل ځان نه دی معرفي کړی خبره کړه چې پرون یې وویل د امریکا سفارت په خپلو امنیتي تدابیرو له سره غور کوي. د برتانیې سفارت بیا پرته له دې چې کوم تفصیل وړاندې کړي وویل چې د امنیتي عواملو له کبله یې خپله دروازه تړلې ده. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون چې د تېر یکشنبې په ورځ له بی بی سي سره یوې مرکې کې یمن یو ناکامه دولت وباله، په پام کې لري چې د روانې میاشتې په پای کې له یمن سره د مرستو لپاره په لندن کې یو نړیوال کانفرنس راوبلي. خو دا څرګنده نه ده چې دغه سفارتونه به کله بیرته پرانستل شي. د یمن حکومت د صنعا د هوایي ډګر د امریکا، جرمني او سعودي عربستان د سفارتونو شاوخوا سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه راز حکومت له سومالیا څخه یمن ته د وسلوالو کسانو د راتګ د مخنیوي لپاره په خپلو سواحلو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. ویل کېږي چې القاعده شبکه په یمن کې خپل اډه پراخوي. دغه راز د یمن حکومت د هیواد په شمال کې د شیعهګانو او په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو له بغاوت سره مخامخ دی. کارپوهان په دې باور دي چې د القاعده شبکې کسان زیاتره د معرب الجوف او حضرموت په سیمو کې اوسي چې د سعودي عربستان پولو ته ورڅېرمه موقعیت لري او د هغه ځایونه دي چې د حکومت واک پکې کمزورې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څنګه تورن کړ چې دوی هغه نایجیریایي ځوان روزلی او وسلې ورکړې و چې غوښتل یې د کریسمس د اختر په شپو ورځو کې یو امریکایي مسافر وړونکی الوتکه نسکوره کړي خو بریالی نشو. په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څنګه د دغه ناکام برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. امریکایي چارواکي وایي تورن کس چې عمر عبدالمطلب نومیږي د انور العولقي په نامه یو افراطي ملا سره چې په امریکا کې زیږېدلی او اوس په یمن کې اوسي رابطه لري. جنرال ډیوید پاتریوس چې په سیمه کې د امریکا د اردو د عملیاتو څارنه کوي څو ورځې مخکې د یمن جمهور رئیس سره ولیدل او د تروریزم ضد مبارزه کې له دغه هیواد سره د لا زیاتو مرستو ژمنه وکړه او یمن هم د القاعده شبکې خلاف جنگ لپاره نور ځواکونه وګمارل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سبا په سریلانکا کې دی او په دې هیواد کې د تمرین په څنګ کې د څو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې هم لري. مخکې له دې چې د افغانستان د کرکټ د ټیم له تکړه لوبغاړي رئیس احمد زی سره مرکه درته خبره کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوړي.
افغان ځواکونه به د برتانوي پوځیانو مشري کوي. دا د افغانستان په اړه د انډیپندنت ورځپاڼې د وروستۍ غنې د یوې مقالې سره لیک دی. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي ځواکونه شای په هغه عملیاتو کې چې افغان قومندانان مشري کوي برخه واخلي او دا اقدام د هغې ستراتیژي یو برخه ده چې کوشش کوي افغان ځواکونه د امنیت ساتنې مسولیت په خپل واخلي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي ناټو ځواکونه اوس د یو لارښو د ځواک پر ځای په یو همکار ځواک بدلیږي. دوی په ګډه اډه جوړه کړې چې لوړ رتبه افغان چارواکي به پکې په لوړه کچه د پوځي عملیاتو لپاره اهداف ټاکي چې د ځینو اهدافو کلیدي رول هم دوی ته سپارل کیږي. د دې نوښت خبر په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د برتانوي ځواکونو یو مخکښ قومندان انډیپندنت ورځپاڼې ته ورکړ. البته تر هغې پیښې 15 میاشتې وروسته چې یو افغان پولیس په هلمند کې په ډزو 15 برتانوي عسکر ووژل. د کاناډا یو ډله عسکرو لمخ کې په هغو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیسته چې مشري افغان ځواکونه کوي. ورسپانه په دې اړه زیاتوي دا په خپل څرګندوي چې په آینده کې د تاوتریخوالي لمن ټولېدای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون او د نورو غربي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې مسولیت سپارل د هغې ستراتیژي یوه عمده برخه ده چې له مخې یې بهرني ځواکونه له دې هیواده وتلو ته تیارېږي. د افغانستان پر روان وضعیت ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: نیمګړې کابینه به د افغان چارواکو د ملاتړ په اړه جوړېدونکې سرمشریزه زیانمنه کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي: لکه څنګه چې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون ویلي دي، د افغانستان په اړه جوړېدونکې سرمشریزه ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې په لندن کې جوړه شي. د افغان چارواکو د ملاتړ لپاره دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې د ولسي جرګې لخوا زیات نومول شوي وزیران راتلل. د لندن دغه کانفرنس ته دغه شوار غوره سوی افغان مشرتابه او نړیواله همکاري. خو ټایمز رسپانه لیکي: تر هغه چې کرزای د پارلمان عجله غونډه رابولي او دوی به نومول سوی وزیرانو ته رای ورکوي، زیات وزارتونه به بې وزیران وي او نړیواله ټولنه به هیڅوک ونه مومي چې د همکار په توګه ورسره خبرې وکړي. ورسپانه د لیکنې په دوام زیاتوي: کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت افغانستان ته د 1500 اضافي پوځونو د لیږلو ژمنه وکړه څو وسلول طالبان مات کړي، واشنگټن پر یو باوري همکار ټینګار وکړ. په همدې اندازه د امریکا د ستراتیژي یوه مهمه برخه د افغان حکومت تقویه کول دي چې وکړای سي خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او خلک د سختدریزو وسلوالو له ګواښونو وساتي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سبا په سریلانکا کې د یو په هیواد کې د تمرین په څنګ کې د څو نورو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه لري. د دې ټیم یو تکړه لوبغاړی رئیس احمد زئی وایي چې پرون دوی د سریلانکا یو ایالتي ټیم ته په دوستانه لوبه کې په 40 منډو ماته ورکړه. خو په دې باب چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به کله او له کومو ټیمونو سره رسمي سیالۍ ولري، دا به له رئیس احمد زئی څخه واورو چې عصمت سروان ورسره مرکه کړې ده.
ملي رحمان ایم سرلنکا ته موږ دغه سفر چې کوم دا 22 لوبغاړي دلته راغلي وو او په دغه 22 لوبغاړو کې به تقریبا موږ دغه یو میاشت سفر ده. نو په راتلونکي کې لس ورځو کې به موږ په دغه 22 لوبغاړو څخه 15 منتخب لوبغاړي بدل د سر په سرلنکا کې پاتې کیږي او دغه ول لوبغاړي چې کوم دغه به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. په 19 جنوري باندې بیا موږ اورنۍ څلور ورځنۍ مسابقه ده د آیرلینډ هیواد سره دی شورای بین الملل طرف نه دایر شوی دغه مسابقه، او تر هغه وروسته بیا د موږ د افغانستان، آیرلند او د کینیډا ترمنځ د شل ورنو یو ټورنمنت بدل تکیږي.
تاسو ول چې له آیرلند او کینیډا سره به په یو ټورنمنت کې مخامخ شي، دغه مسابقه اهمیت پاتې کیږي؟ آیا په دغه مسابقه کې د افغانستان برای د افغانستان په درجه بندۍ باندې کوم اثر لري؟
بالکل، جبندی په لحاظ باندې یو ډیر مهم ټورنمنت دی موږ لپاره، ځکه چې شل شلورنو نن سبا په دنیا کې دربجی د درجه بندی چې کوم دا هغه به ترسره کیږي، او خوشبختانه چې افغانستان په دغه ګډه ریکارډ لري. نو ان شاء الله که خدای کول په دغه ټورنمنت کې به موږ کامیابی ترلاسه کړو، او دا به موږ لپاره بل یو ډیر ښه تیاری چې د فروری په میاشت کې چې کوم دوبۍ کې بیا د اتو هیوادونو ترمنځ چې کوم د شل شلورنو کوم ټورنمنت به سره کیږي، چې د یادونې وړ چې دغه اتو هیوادونو څخه بیا دوه ټیمونه، یعنی فاینل ته رسیدونکي دوه ټیمونه بیا د جام جهاني د شل شلورنو جام جهاني لپاره به لار پیدا کړي چې په دې کال په څلورمه میاشت کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي.
په د دوبۍ په ټورنمنت کې چې اته ټیمونه سره مخامخ کیږي، کوم ټیمونه دي او کومه تاسو ته ډیر قوي ښکاری او فکر کوئ چې د هغو ګټل به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته مشکل وي؟
افغانستان په شول مومنی، آیرلند، سکاټلند، هالند، کینیا، امریکا او د دوبۍ متحده عرب اماراتو چې کوم ټیمونه دي ټول ډیر مضبوط ټیمونه دي او ډیر په زړه پورې مسابقه به وشي. خو زه به دا خبره وکړم چې الحمدلله نن سبا د افغانستان د کرکټ ټیم چې څنګه کامیابیانه روانې دي، او د افغانستان د ملت موږ سره دعاګانې دي. نو ان شاء الله چې په دغه ټورنمنت کې به هم موږ کامیابی ترلاسه کړو او خپل وطن ته به سر لوړي بیرته ستنیږو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له تکړه لوبغاړي رئیس احمد زی سره مرکه وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سریلانکا کې دی. او اوس به هم د فراه ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه د افغانستان د ولسي جرګې د وروستي اقدام په اړه چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د 40 کاندیدو وزیرانو له ډلې 5 تنو ته د باور رای ورکړه او ولسي رد کړل نظرونه واورو.
تاسو له پیغامونو نه زه عبدالرحمن د فراه ولایت یو تن سیزن کوي. زما په نظر دا ولسی جرګې ډېر ښه کار کړی دی، ځکه هغه کسان چې وړ د رایې و هغو رایه وګټل. خو زما په نظر په دغه ولسو کسو کې چې رد شوي دي هم داسې کسان وو چې باید رایه وړې وای، هغه چې نه دی وړې نه پوهېږم چې څه علت به و. لکه څنګه چې خلک غواړي چې د کلي صاحب څخه سمه کابینه وغواړي، دغسې کار چې فکر کوم پارلمان کړی هغه سم کار دی. خو دلته یو مشکل دی، ځینې هغه کسان چې په تېره دوره پارلمان کې د اعتماد رایه ځینې اخیستل شوی و، په دې وار کې بیا د اعتماد رایه وړې ده. زما په نظر د داسې خلکو څخه چندانې د افغانستان ولس خوښ نه وړي، او غواړو چې خپل په فکر یا مفکوره کې څه تغیر راوړي څو د افغانستان خلک قانع کړي. کره صاحب باید داسې کسان انتخاب کړي چې د ټولو ولس خوښ وسي، منطقوي او لسانی ودې مسایلو ته ونه ګوري، هغسې کسان وسي چې واقعا په کار پوه وسي.
د فراه ولایت د یو تن اوسیدونکي نظر مو واورید. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی او بل نیم ساعت خبري مجله پر مخ وړي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما نوری صاحب. بنامه خدا و با سلام و صبح همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. هفتو سیدقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 15 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 5 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این سیدقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رسانه های امریکایی گزارش می دهند انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA را هدف حمله قرار داد یک جاسوس اردنی بوده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان باید یک مقام ارشد را در بخش ملکی تعیین کنند. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. مقامات قول اردوی هوایی افغانستان میگویند که تلاشا برای احیا و تجهیز قوای هوایی این کشور شدت یافته است. 5 امریکایی که در پاکستان دستگیر شدند این اتهام را رد کردند که قصد حمله تروریستی در داخل پاکستان را داشتند. وزیر خارجه امریکا میگوید که وضعیت یمن یک تهدید برای ثبات منطقه و جهان است. رئیس جمهور ایران گفته که کشورش با تاجیکستان روی تقویت امنیت منطقه‌ای و آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری خواهد کرد. و پس از حمله ناکام در یک طیاره آمریکایی، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با مقامات ارشد امنیتی آن کشور برای اتخاذ تدابیر امنیتی دیدار می‌کند. همچنان در ادامه این برنامه خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید بعد از بررسی دقیق کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلان کند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه:
شکایت وجود دارد در 34 ولایت افغانستان، کمیسیون ها باید بررسیدگی بکنند. مشکلی را که فعلا وجود دارد در افغانستان در مورد انتخابات شورای ولایتی حلش کنند.
ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. رسانه های آمریکایی گزارش میدهند انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA و یک افسر استخبارات اردن را هدف حمله قرار داد جاسوس دو جانبه اردنی بوده است. بر اساس گزارش ها این مرد از حامیان القاعده به حساب می آمد که بعداً توسط استخبارات اردن دستگیر و سپس از سوی امین اداره استخدام شده بود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شبکه خبری NBC آمریکا گزارش داده است که مردی که ماموران اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در ولایت خوست کشت، یک مرد اردنی بوده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این شبکه تلویزیونی میگوید که همام خلیل ابو ملال البلاوی، دکتر 36 ساله اردنی، یک جاسوس دو جانبه بوده است. گفته می شود و ادعا کرده بود که میخواست اطلاعات را در مورد ایمن الزواهری، مرد شماره 2 القاعده در اختیار ماموران CIA در افغانستان قرار بدهد و از همین رو به قرارگاه آنها در خوست دعوت شده بود. حمله انتحاری که در هفته گذشته در جنوب شرق افغانستان رخ داد، 7 مأمور اداره استخبارات مرکزی آمریکا را کشت. به گفته یک مقام پیشین این اداره، 4 مأمور و 3 محافظ قراردادی و 1 مأمور اداره استخباراتی اردن به نام علی بن زید شامل کشته شدگان این حمله بودند. اما خود اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در این مورد از ابراز نظر خودداری کرده است. از سوی دیگر حکومت اردن روز یکشنبه گزارش‌هایی را که گویا این کشور در بمب‌گذاری در افغانستان دست داشته رد کرد و آنها را بی اساس خواند.
شنیدید که به نقل از رسانه‌های آمریکایی انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA را هدف حمله قرار داد، جاسوس اردنی بوده است. او از سوی استخبارات اردن وظیفه گرفته بود که در میان افراد برجسته القاعده بخصوص مرد شماره 2 این شبکه ایمن الزواهری نفوذ کند. گزارش ها می رسانند که مقامات اردنی ظاهرا به این باورند که او به همکاری با اردن و امریکا تشویق شده بود، اما ظاهرا او اجگاه سازمان تروریستی را ترک نکرده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:35 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. قرار بود وکلا در 15 قوس به رخصتی های زمستانی بروند و حالا که یک ماه از این تاریخ گذشته است، وکلا به خاطر دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه رخصتی هایشان را به تعویق انداخته بودند. مصطفی صدیقی با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
بله، همونطور که خودت اشاره کردی، رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه از اعضای ولسی جرگه خواسته است تا از رخصتی های خود استفاده نکنند و در عوض پروسه رایدهی به وزیران پیشنهادی را تکمیل بکنند. این فرمان دیروز انتشار یافت و در اختیار رسانه های خبری قرار داده شد. فیضی زدران، سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی این فرمان را به اساس حکم ماده 107 قانون اساسی صادر کرده. به گفته زدران، قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی وزیران جدید را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی بکند. این اقدام رئیس جمهور افغانستان در حال صورت گرفته است که قرار بود نماینده های مردم در ولسی جرگه شورای ملی از امروز 15 جدی بر رخصتی های زمستانی بروند. رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی افغانستان از تاریخ 15 قوس تا اول جدی مشخص گردیده، اما نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان نتوانستند رخصتی های خود را در زمان معین آن آغاز کنند، زیرا انتظار معرفی کابینه جدید را می کشیدند. ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه این هفته صرف به 7 تن از وزیران پیشنهادی کابینه به شمول وزرای کلیدی دفاع، داخله، مالیه و معارف رأی اعتماد داد، اما 17 تن دیگر جواب رد گرفتند. تبصره های زیاد صورت گرفته که در صورت رفتن وکلا بر رخصتی های زمستانی، چرخ حکومت به دست چه کسان حرکت خواهد کرد و آیا سرپرست های اداره ها از صلاحیت های لازم برای اداره امور برخوردار هستند یا خیر. به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی برای دادن پاسخ به این نگرانی ها در تلاش است تا 17 وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کند تا خلای به وجود آمده پر شود. تا هنوز به درستی روشن نیست که برخورد نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان با این درخواست رئیس جمهور کرزی چه خواهد بود.
بله، تشکر مصطفی از خودت، و شما هم اشاره به می داشتین که امروز البته جزئیات بیشتر در مورد درخواست اخیر رئیس جمهور کرزی از شورای ملی که خواسته وکلای ولسی جرگه رخصتی های خود به تعویق بندازن. ما یک نکته را یادآور میشم که در اجلاس دیروز ولسی جرگه این موضوع هم مورد بحث قرار گرفت و در نهایت یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که بحث های بیشتر در مورد این فرمان و همچنان تصمیم نهایی در اجلاس امروز دنبال خواهد شد که حتما در برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد بیشتر برایتان خواهیم گفت.
رادیو آزادی.
7:38 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان باید یک مقام ارشد را در بخش ملکی تعیین کنند تا به این ترتیب اما هنگی بیشتر روی تقویت سیاست و انکشاف در این کشور صورت گیرد. در این گزارش همچنان بر ضرورت ساختار اما هنگی های بین المللی در زیر چتر سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید شده است. بان کی مون همچنان گفته که تعیین مقام ملکی در ماموریت نیروهای ایسف در افغانستان با اماهنگی جهت تلاش‌های سیاسی و انکشافی بخصوص برای تیم‌های بازسازی ولایتی کمک خواهد کرد. گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را واضح ساخته است که هر گونه که ایجاد هر گونه اماهنگی بین المللی باید به صورت درست در ارتباط با حکومت افغانستان قرار داشته باشد. ولسی جرگه افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید بعد از بررسی دقیق کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلان کند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که شمار زیاده از کاندیدان شوراهای ولایتی میگویند که در این انتخابات تقلب به پیمانه گسترده صورت گرفته است. در این حال یک تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی که با برخی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فراخوانده شده بود میگوید که وی هنگام بررسی آرای انتخابات شوراهای ولایتی حضور نداشت. سید فتی محمد بها جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه بعد از بحث و گفتگوهای زیاد اعضای این جرگه گفت که آرای انتخابات شوراهای ولایتی به صورت دقیق و شفاف بررسی نگردیده و نتایج آن باید بعد از غور و بررسی جدی اعلان گردد.
شکایت وجود دارد در 34 ولایت افغانستان کمیسیون‌ها باید به رسیدگی بکنند. مشکلی را که فعلا وجود دارد در افغانستان در مورد انتخابات شورای ولایتی حلش کنند. دوباره بازشماری میکنند، لغو اعلان میکنند، کار از ایناست. کاملا صحیح اعلان میکنند، کار از ایناست. کمیسیون‌های محترم تا زمانی که رسیدگی به مشکل صورت نگرفته حق اعلان نتایج نهایی را شما ندارید.
در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه مولوی مصطفی بارکزی عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی و داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات فراخوانده شده بودند تا در مورد شکایات کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی جواب ارائه نمایند. مولوی مصطفی بارکزی عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید چون وی به خاطر مخالفت رئیس این کمیسیون هنگام بررسی آرای مشکوک حضور نداشت، بنا نمیتواند بررسی آرای مشکوک را شفاف و درست بخواند. وی میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای 5 عضو است که 3 تن آن خارجی و 2 تن دیگر آن افغان هستند. با گفته مولوی بارکزی به اساس طرز العمل کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در هر فیصله این کمیسیون یک تن از اعضای افغان آن نیز حضور داشته باشد، ورنه فیصله این کمیسیون جنبه قانونی نخواهد داشت. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته می شود گران کیپن رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی با 2 تن دیگر اعضای خارجی این کمیسیون بعد از سپردن فیصله نهاییشان در رابطه با انتخابات شوراهای ولایتی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را ترک کردند. اعضای دیگر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که حضور فهیم حکیم عضو دیگر افغان کمیسیون شکایات انتخاباتی به هنگام بررسی آرای مشکوک انتخابات شوراهای ولایتی روشن نگردد، نتایج نهایی این انتخابات اعلان نمی گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مراسم گرامی داشت از 4 سرباز و یک خبرنگار کانادایی که هفته گذشته در ولایت قندهار کشته شدند، دیروز به گونه بی سابقه در کانادا برگزار شد. جزئیات را تا دقایق بعد برایتان داریم. مقامات قول اردوی هوایی افغانستان میگویند که تلاش‌ها برای احیا و تجهیز قوای هوایی این کشور شدت یافته و ادامه دارد. به گفته مقامات، روند دریافت تیاره‌های ترانسپورتی نظامی از ایالات متحده به افغانستان همچنان ادامه داشته و تا اکنون 3 فروند این تیاره‌ها از نوع C-27 به قول اردوی هوایی کشور تسلیم داده شده است. قماندان قول اردوی هوایی افغانستان میگوید که برنامه ایجاد یک مرکز تعلیمی به خاطر آموزش پیلوت‌های افغان در داخل کشور نیز روی دست است. ستار فروخ جزئیات بیشتر را دارد.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تقویت و تجهیز قوای هوایی افغانستان، قماندان قول اردوی هوایی این کشور میگوید پروسه آمدن تیارات ترانسپورتی نظامی کمک ایالات متحده و سایر تجهیزات به این قلوردو جریان دارد. جنرال محمد دوران که به روز دوشنبه با رادیو آزادی در کابل صحبت می کرد، علاوه نمود که روند آموزش پیلوتان افغان در خارج از کشور نیز ادامه داشته و همکنون دهاتن از پیلوتان سرگرم فراگیری مسائل مسلکی در ایالات متحده هستند.
تعداد پیلوتایی که در خارج داشتیم تعداد محدودی برگشتن که فعلا در تیارات C-27 قسمی که چند پیش ما محفلی به ارتباط تسلیمی تیارات ترانسپورتی C-27 داشتیم، در این بخش تعلیم تربیت شده که پروازهای عملیشان انشاءالله در تیارات C-27 بعد از دو ماه صورت خواهد گرفت. از تیارات C-27 از جمله 20 بالی که در پلان است، 3 بالی از او به قول اردوی هوایی تسلیم داده شده که بعد از هر 45 روز یک تیاره بعد تسلیم قول اردوی هوایی شود.
بنابر اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان، ایالات متحده در نظر دارد در آینده 74 بال هلیکوپتر را به احتمال زیاد از روسیه به این کشور خریداری نماید. ایالات متحده آمریکا همچنان به روز دوشنبه در محفلی که در قماندانی قلوردوی هوایی در کابل برگزار شده بود، 32 اراده واسطه مجهز اطفائیه را که هر کدام $400,000 ارزش دارد رسما به وزارت دفاع تسلیم کرد. به گفته مقامات از این وسایط اطفائیه در قرارگاه‌ها و قطعات مختلف به شمول قلوردوی هوایی استفاده خواهد شد. قوای هوایی افغانستان بسیاری از امکانات خود را که اکثراً ساخت شوروی سابق بود در جریان جنگ‌های داخلی از دست داد.
از اظهارات مقامات قلوردوی هوایی افغانستان شنیدید که در جهت تقویت نیروهای هوایی کشور ابراز کردند. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند انتحارکننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA را هدف حمله قرار داد، یک جاسوس اردنی بوده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان باید یک مقام ارشد را در بخش ملکی تعیین کنند. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی‌های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. 5 آمریکایی که در پاکستان دستگیر شدند این اتهام را رد کردند که قصد حمله تروریستی در داخل پاکستان را داشتند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که وضعیت یمن یک تهدید برای ثبات منطقه و جهان است. و رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش با تاجیکستان روی تقویت امنیت منطقه‌ای و آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری خواهد کرد. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مراسم گرامی داشت از 4 سرباز و 1 خبرنگار کانادایی که هفته گذشته در قندهار کشته شدند، دیروز با گونه بی سابقه ای در کانادا برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی در این کشور میگوید مراسم انتقال و یا به خاک سپاری عزاکر کشته شده که اکثرا به ابتکار مردم برپا می شود، اکنون شکل عنعنه‌ای را به خود گرفته و روز تا روز دامنه اشتراک مردم در آن بیشتر می شود. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش می دهد.
بر اساس احصایه های اخیر بیشتر از نصف مردم کانادا خواهان پایان یافتن ماموریت نظامی کانادا در افغانستانند، اما این بدان معنا نیست که آنان از عساکر کانادایی و اردوی کشور و از کمک کانادا به افغانستان حمایت نکنند. بسیاری از کانادایی ها فیته های زرد رنگی را که در آن عباراتی در حمایت از عساکر نوشته شده در عقب مترهای خود گذاشتند و حتی نمبر پلیت های مخصوصی هم که نشانه پشتیبانی از عساکر است در مترها دیده می شود. اما مراسمی که دیروز برای تجلیل از انتقال اجساد 4 سرباز و 1 خانم ژورنالیست کانادایی برپا شده بود، در نوع خود در کانادا کم نظیر خوانده شده. این 5 تن چهارشنبه گذشته در نزدیکی شهر قندهار در نتیجه انفجار یک بم در مسیر راهشان کشته شدند. در یک مرکز نظامی که اجساد عساکر و خانم میشل لنگ ژورنالیست کانادایی در تیاره مخصوص مواصلت کرد، گورنر جنرال کانادا میشل ژن و همچنان وزیر دفاع این کشور پیتر مکی در میان صدها تن دیده می شدند. یک بخش شاهراه عمده کانادا در نزدیکی این مرکز نظامی به نام شاهراه قهرمانان مسمی شده و معمولاً اقارب سربازان و باشندگان محل در زمان انتقال اجساد عساکر در امتداد سرک می ایستند. دیروز در حالی که برف می بارید و هوای روز منفی 15 درجه سانتیگراد بود، تعداد بشماری از مردم در همین مسیر ایستاده بودند. خانمی در این مورد گفت: با کی ندارد که هوا چقدر سرد است. ایستادن در اینجا با کاری که این عساکر به ما کردند قابل مقایسه نیست. مردم در کانادا بیشتر علاقه دارند بر بخش بازسازی و کمک‌های بشری کانادا تاکید کنند. مادری که 2 سال قبل فرزندش را در قندهار از دست داده و در میان استقبال کنندگان ایستاده بود و تلویزیون CTV کانادا گفت: من می‌دانم که افراد ما در ساختن سرک و مکتب به افغان‌ها کمک می‌کنند. من بسیار احساس غرور می‌کنم که کانادایی‌ها این کارها را برای آنها انجام می‌دهند. تدفین 4 عسکر و 1 خانم ژورنالیست کانادایی همراهشان جداگانه در 2 هفته آینده صورت خواهد گرفت و یقیناً رسانه‌های کانادا و نشراتشان در این مورد ادامه خواهند داد. اما مردم کانادا باز هم از ادامه کمک‌های بازسازی کانادا حمایت قاطع دارند. شاید انعکاس همین ذهنیت است که حکومت کانادا همواره تأکید می‌کند که مأموریت نظامیش در افغانستان در سال 2011 پایان می‌یابد، اما کمک‌های اقتصادیش به افغانستان ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
7:49 به وقت کابل است. از همراهیتان تا این دقایق تشکر. و حالا در منطقه و جهان، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که وضعیت یمن یک تهدید برای ثبات منطقه و جهان است. این اظهارات کلینتون در واشنگتن بعد از آن صورت گرفت که آمریکا، بریتانیا و فرانسه به دنبال نگرانی از احتمال حمله شورشیان سفارت‌های خود را در یمن بستند. هیلری کلینتون گفت که تصمیم برای بازگشایی سفارت آمریکا بر اساس ایجاب شرایط گرفته خواهد شد. او همچنان افزود: برای جامعه بین المللی وقت آن فرا رسید تا برای یمن واضح سازد که انتظارها و شرایط در ادامه حمایت ما از حکومت این کشور وجود دارد تا آنها اقدامات را که فرصت بهتر برای تامین صلح و ثبات برای مردم یمن و منطقه داشته باشد روی دست گیرند. پیش از این مقامات یمنی به روز دوشنبه گفتند که 2 تن از شورشیان مظنون شبکه القاعده را در نتیجه درگیری در شمال صنعا پایتخت این کشور کشتند. در مورد آخرین تحولات در یمن، ملیحه احروری جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در یمن روز دوشنبه برای 2 مسدود بودند. رئیس اداره مبارزه با تروریسم قصر سفید جان برینان میگوید نشانه‌های تعریضی حملات از سوی القاعده در یمن وجود دارد.
We know that they've been targeting our embassy personnel, and we want to make sure that we do everything possible.
ما می‌دانیم که القاعده سفارت ما و کارمندان سفارت ما را هدف قرار می‌دهد و ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هر اقدام ممکن را به خاطر مسئولیت دیپلمات‌های خود و کسان دیگری که در آنجا هستند انجام دهیم. بنابراین این اقدام از روی احتیاط گرفته شده است.
در این حال حکومت یمن اقداماتی را برای تحکیم امنیت در اطراف میدان هوایی صنعا و سفارت‌های آمریکا و بریتانیا روی دست گرفته و همچنان سفارت‌های جرمنی و عربستان سعودی هم همین اقدامات را در دست اجرا گذاشتند. مقامات یمن نیز امنیت را در سواحل آن کشور محکم کردند تا مانع عبور گروه‌های تندرو به منطقه شوند. گزارش DPI آلمان میگوید باور بر این است که القاعده در صدد ایجاد پایگاهی در یمن میباشد، جایی که فقر و بی‌ثباتی در آن بیداد میکند. یمن با تهدید شورشیان شیعه در شمال و حرکت جدایی طلبان در جنوب مواجه است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما القاعده را در شبه جزیره عرب با آموزش و مسئله ساختن عمر فاروق عبدالمطلب، یک جوان نایجیریایی، متهم کرد که قرار گزارش ها در 25 دسامبر یا روز کریسمس قصد انفجار یک تیاره مسافربری آمریکایی را داشت. گروه القاعده در شبه جزیره عرب مسئولیت این حمله ناکام را به دوش گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند عبدالمطلب مشکوک به داشتن پیوندهای با انور الاولاقی، یک ملای افرادگرای متولد امریکا می باشد که غالباً گمان بر این است که اکنون در یمن به سر می برد. انور الاولاقی قرار گزارش DPI آلمان یقیناً با 3 تروریستی که حملات 11 سپتامبر را سازمان داده بودند مرتبط می باشد. اولاقی با ندال مالک هم وابستگی های دارد. مردی که به کشتار 13 نفر به وسیله فیرهای وحشیانه در پایگاه نظامی فورت هود تکساس در ماه نوامبر متهم می باشد. سفارت آمریکا در صنعا مرکز یمن در سپتامبر 2008 هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت که در آن حدود 20 نفر به شمول یک تبعه آمریکا کشته شدند. شبکه القاعده متهم به این حمله بوده است.
از آخرین تحولات در یمن شنیدید و حالا در سایر کشورهای منطقه و جهان. 5 آمریکایی که در پاکستان دستگیر شدند این اتهام را رد کردند که قصد حمله تروریستی در آن کشور را داشتند. این 5 تن در ماه دسامبر در شهر شرقی سرگودا به اتهام تلاش جهت تماس با گروه‌های شورشی به خاطر حمله به بعض اهداف در پاکستان دستگیر شدند. محمد امیرخان وکیل مدافع این مظنونین به خبرنگاران گفت که آنها با حضور در محکمه به روز دوشنبه هر گونه ارتباط با گروه‌های شورشی را رد کردند. با گفته ای وکیل مدافع، این 5 مرد به محکمه گفتند که می‌خواستند به افغانستان بروند تا با مسلمانان در آنجا کمک کنند. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مقامات ارشد امنیتی آن کشور امروز ملاقات کند تا میزان تدابیر امنیتی ایالات متحده را بررسی کند. در ملاقاتی که امروز در قصر سفید انجام می‌شود، مقامات سازمان‌های استخباراتی، اداره امنیتی ملی آمریکا و سازمان‌های تقویت قانونی شرکت داشته و درباره تغییرات پالیسی امنیتی بحث خواهند کرد. این دیدار پس از حمله ناکام بر طیاره آمریکایی بالای شهر دترویت در روز کریسمس صورت می‌گیرد. بعد از این حمله ناکام که یک مرد 23 ساله نایجیریایی می‌خواست تا مواد منفجره را در داخل طیاره انفجار دهد، مقامات تدابیر زیادی را برای تقویت امنیت روی دست گرفتند. تلاش‌ها برای فراهم آوری کمک‌های مواد غذایی و خیمه برای تقریبا 20 هزار نفری که در نتیجه زلزله اخیر در تاجیکستان بی‌خانه شدند ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های این زلزله که به مقیاس 5.3 درجه ریشتر در کوههای پامیر رخ داد، تلفات به امراه نداشت. اتابک سوبادوروف، لویدرستیز منطقه وانج که بیشترین خساره این زلزله را متحمل شده است، بر رادیو آزادی گفت که تعداد زیادی از مردم این منطقه که خانه هایشان را از دست دادند به خیمه ها در مکاتب منتقل شدند.
خیلی خونه ها منحنی وشدگی و اینان شدگی قریب 98 1078 خونه من همین از روی صبح که باید همه ضرر دیدگی خونه ها آز بیستان ها خیلی خونه ها هستن من از زیاده از
قابل تذکر است که مناطق جنوب شرقی تاجیکستان به روز شنبه شاهد این زلزله بودند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش با تاجیکستان روی تقویت امنیت منطقه‌ای و آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری خواهد کرد. اظهارات احمدی نژاد پس از دیدار وی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه صورت گرفت. احمدی نژاد افزود که تهران با سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، زراعت و سایر بخش‌ها در تاجیکستان ادامه خواهد داد. قرار است احمدی نژاد امروز به ترکمنستان برود و در آنجا با قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور آن کشور دیدار کرده و در آنجا پایپلاین گاز میان ایران و ترکمنستان را افتتاح کند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان در مطلب از مصطفی صدیقی.
نیروهای بریتانیایی توسط افغانها رهبری خواهند شد عنوان مطلب است که در روزنامه ایندیپندنت نشر شده. روزنامه میگوید نیروهای بریتانیایی شاید در عملیاتهایی که از سوی قماندانان افغانی رهبری میشوند شرکت بکنند. این اقدام البته بخشی از استراتژی نظامی است که قوای امنیتی افغان را برای به دوش گرفتن مسئولیتهای امنیتی این کشور آماده میسازد. به نوشته ایندیپندنت، نقش قوای ناتو از مربیگری به همکاری مبدل می شود، یعنی که آنها مراکز مشترک را ایجاد خواهند کرد که در آن قماندان های افغان نقش بارز را خواهند داشت و طرح عملیات ها و مأموریت ها را خواهند ریخت. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت می نویسد که یک واحد نظامی نیروهای کانادایی قبلا در عملیات های برهبری نیروهای افغان شرکت کرده و نتیجه آن هم موفقانه بوده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، صدر اعظم بریتانیا گوردن براون و دیگر رهبران غربی همواره گفتند که افغانی سازی روند امنیتی و نظامی در افغانستان از اهداف کلیدی استراتژی خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. به همین ترتیب روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته که کمبود وزیران در کابینه جدید رئیس جمهور کرزی کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان را تهدید میکند. قرار است این کنفرانس را لندن میزبانی کند و شعار همین است که رهبری افغانی همکاری بین المللی. اما روزنامه تایمز میگوید که اگر مشکل کمبود وزیران در کابینه پیش از برگزاری این کنفرانس حل نشود، بسیاری از وزارتخانه ها بی رهبر باقی میمانند و در آن صورت شریک برای جامعه بین المللی عملا موجود نخواهد بود. تایمز با نگاه به گذشته می نویسد که مقام های واشنگتن همواره روی داشتن یک شریک قابل اعتبار در افغانستان تاکید کرده و از حکومت افغانستان خواستند تا در پهلوی دیگر کارها در زمینه عرضه خدمات اساسی به مردم این کشور تلاش بیشتر بکنند.
بله سلام علیکم، هم رادیو آزادی است. چرا امی افغانستان به این حالت کشانده شده است؟ آیا سران افغانستان نمی دانند که مشکل نه کجاست؟ به حالی که مشکل معلوم دار است، همه می دانند که دست های خارجی کار داره، چرا متحد نمی شنند؟
خدمت شما سلام، کلام ما رو با پارلمان افغانستان بدتانه که تشکر از لطفی که کردین داده به انتخاب وزیرا کل ملت افغانستان خوشحال ساختین. بنده سید عبدالدین هاشمی ساکن بلکی.
ما به حیث یک افغان از ولایت هلمند ولسوالی سنگین خودش ما قضاوت کنید. انگلیس ها در ولایت هلمند دزر پی 7-8 سال میشود که اونجا مستقر هستند. شما خودش ما بیای ببینید که کدام کار یا خوب کردن، کدام کار یا کردن برای ملت مظلوم افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یادآور میشم که تمامی گزارش ها و برنامه های روزمره ما در اینترنت قابل دسترس است و با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین تا مطالب دلخواهیتان را بخونین و برنامه ها و گزارش های ما را هم بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. نوریاس نوری